د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت او د افغان جنو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید وغند. ښاغلي بینت نن سهار په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر ویلي هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولی. رینا امیری هم بیګا په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تر وروستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه دغه برید چې د طالب چارواکو په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي او شپاړس نور دیارلس نور ټپیان شوي مسؤلیت اخیستی ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له مرستیالې لانا نصیبه سره یې ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی ده. هغلی امیری بیګا په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی همدارنګه له دې سره موافق و چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس کاناډایي ډیپلوماټ جورج ګنیون د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیالې په توګه ټاکلی ده. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې مرمن ګنیون به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځایناستی وي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هېواد تایلند سره ترسره کیږي. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېیمې پر لپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرائیل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرائیلي برمتو د خوشې کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شو چې د اسرائیلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شو چې سرتیری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درناوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیری وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
تا چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کوو جمعې سره. کله چې په دې شي واوښتلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یو خبره وکړم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ستا فخه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښي ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیری وکال په بهیر کې د نشئی بوټو د کښت، نشئی موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3000 کیلوګرام ډیر نشئی مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشئی موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یوه کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډېر نشه یي مواد یې هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشه یي مواد له خپلو مشتقاتو سره لمنځه وړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1540 پته تورن اشخاص ونیول شول. 451 هکتار ازمکی د کوکنارو لبوټ څخه پاکی شوی او 2891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوی دي.
و حمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزه عالی کمیسون او دا ډول د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او محتاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې زرګونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولې دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یوه کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غالی چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تا سی زما سر اصم دخمنی کوئی
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیرای معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلي چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشهیي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs
numrai da che da serzamuna na da shwich patiru dwa udriu kaluno ke da talibano da dwaham amarat par mahal da mutadino da darmalani aghis butiri aw zakhpala tabi doctor na yama chwa wayam aya da dui programuna aghis na kaw kana khwa gat che chumugi winu aw ha gamara ke chumug la doctorano aw mutadino sarakri da fi che us mahal da mutadino darmalana pakhpala khwa kana da da mutad khwa khita na katal ke gi aw puzuri darmalana ke gi bashari masailo ta pake pam کیگی او موتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه د کافی خوړ نه ورکول کیږي او پرګرځې دوی هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban
hukumat patiru dwa kaluno ki da salor zara o 15 zara basaro pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna papam ki niwal shwi awaya da mutayun darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal dar saraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکار شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اغیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
the mutad da darmalani yow shart da de che da hawi darmalana bayad pa daw talab shakal aw da mutad pa khwa khawi da usul da talibano tar control landi markazuno ke suna pa pamkini wal shawi
the treatment ban in these centers the principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د معتادینو د درملنې اصول داتي چې باید په خپل خواخې درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خواخې د هغه د درملنې پایله بریالي وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوا کې نه کیږي.
پالیسی ان پلیس اټس ان وولنټری ټریټمنټ
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of
Usti Taliban ed akavi che de koknaro kakh kam shwai no tsuna de imkan shta che de tariq o mutadin do noro nsho al ka de kimiyawi nshayi mawad o istemal ta makhakri
tablets addicts if the drug of a choice of a first choice it's not available or it's too expensive
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نوي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا کیږي او ټابلیټ کاته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وان دا چې کله هیروین او تریاک نوي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه
کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
موتات لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟ مکتب تم چلار سیل بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا می پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس بخ خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نو وقت سی یو نیم لک دالر و انده سرمایه ما طول او خرم
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندۍ استاد دی وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزي مې د ورور له غاړې ده. راز محمد چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللې دي. دا چې راز محمد ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپل کار نیولی و دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یم بس دا کار مې چې ونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند راته راکو بس په همغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته بس همدې باندې اموخته شلو بیا تقریبا د 100 روپیو پوډر هم اخیستي او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده بیخي مالي جانی درنه ستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا محتاد دا کار ده کړی ده او کار ما نه هم کړی وي بس ما ته ویل چې دا محتاد ده او دا کار به ده کړی وي. موږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ وو او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی و لیکن دا کار ما نه و کړی بل چا کړی وو. بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی هغه هلک نه محتاد و هېڅ سامان هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500 1200 1200 داسې ورځ راغلی 15000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه موادو مخاطر باندې یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللي دي چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کوو پیسې مې چې جمع کړي و راسره و د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې ګوتمم ترې اخیستې د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ ډالر جي کړی ده همدغه شي باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړلې خلاص شلې بس خلق را باندې بیا پوهېده چې ورا دا سړی محتاج شوی عملي شوی ده. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یمه. ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاف ته ناست یم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې هم کو جمع سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه 15 وخت نه 4 وخته راغی 4 وخت نه 3 وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر شو ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي. بیا کوروالا راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده موږ خپله ملامت یو بس چا څوک خبرې کوي کوروالا مونږ منوی چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دی راته وویل چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبۍ لاړ شه ماښام راځې د نورو غوندې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بېخي مه خوشی کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا 2 سپارې مې پس کړی اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله ومه هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی ومه بیا هغسې خبرې چا راسره نه کولې خلک به ویل چې ولاد دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطر کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورله غاړې ده.
آیا
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یوه مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستی برخه تر ورسیده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان، دا دی د جان محمد کا کور ته رسیدو، خو نه پیغم چې دای په کور کې وی او کنه.
ته دروازه ور وټکاو او وګورو چې په کور کې شته کنه.
اوهو، دا چبات سپایلری چې مونږه داړي
هغه دروازه را پوری کې سپیره ونوزی.
به غم اوسه دروازه مې کلاک نیولې ده، ته درېږه چې دا دروازه بیا ور وټکاو.
السلام علیکم
حاجی سمت خان، جوړ په خیر؟
وعلیکم جان محمد کا خی، جوړ خیریت دی؟ میلمانه نه قبلوی؟
ولی نه غواړم، میلمه خو دی خدای دوست دی. په تیره بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زه به خولی کګه کېدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمه ده، ته مخکې شه، موږ به در پسې یو.
جان محمد اکا سپید نیزه که اومو نداری. رازه رازه نمو داری.
چه باره شد؟
محمود خانه رازه پدغه توشکه کنه.
سامده داده کینو.
عجی سیف سامد خانه تا پدغه بلا توشکه کنه.
داده کینه سماکا. جان محمد اکا تام کار لری. دیر وقتی ننیسو اصل خبری تا برا شو.
ریکتیام خبره با نو کدو. اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی؟ سه خبره ده؟
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان را غلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا، محمود خان خو ته پیژنې چې خشته منه او زموږ د کلي خان دی، انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم، وبه ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا که نصیب ستا په لاس کې دی، بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نو.
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا، ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه، په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده، ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخي سمه ده.
جان ماما دکه مشوره وکه، خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي.
ګلالۍ لورې، ته یو ګیلاس چای راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده پلاره، دا دې در اچوم یې.
ښځې، ستا څنګه خوښه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکوو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یادی؟
بریالی یادوم.
څه شی؟ بریالی؟ هغه پوډری بریالی یادی؟
او هغه یادوم، پوډری یې دومره غم نه دی، پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
ښځې، موږ بېوزله خلک یو، نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې؟ محمود خان ډېرې پیسې لري، هم به موږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راتي، چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم، په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا، زه یوه خبره وکړم.
او ویکه،
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې، ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. ته هم ځان د پلار وایې، ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم، په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس زمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیه، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ، په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس یې خپلې لور ژوند تبا کوې؟
ښه صحیح ده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ولولیرا پروی او ساده بنگړو چنګ چنګ